وخت د ماځګر 15 بجې سوې د مشال ریډیو په ورستۍ خبرې غړي کې مو د عبدالحی کاکل سلام نومنه د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت د افغانستان او هند په اړه تازه څرګندونې د پاکستان او هند اړیکې پر اړیکو باندې یو څېړنیز مقاله په اسلام آباد کې د 15 ساعته د هڅو وروسته د وسلوال کس نیونه په کراچۍ کې د پولیو یو بل ناروغه د طالبانو او حکومت ته نوې دمکۍ د خیبر ایجنسی د باړې دکاندارانو غوښتنه او د مصر حالات تر رواني کړي برخه دي خو په پایل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو لنډیز. د بلوچستان په ضلع بولان کې پینډۍ ته تلونکي ریل ګاډي باندې حمله کې یو تن وژل شوی او 15 پورې نور چوبل دي. پاکستان ویلي دی له هندوستان سره ټولې مسلې د خبرو د لارې هوارول غواړي. او په مصر کې د تشدد پیښو په اړه اندېښنې له هغې وروسته نورې زیاتې شوې چې اخوان المسلمین ډلې په خپلو پلویانو غږ کړی چې کوڅو ته راوځي. اوزه خبرونو تفصیل. د بلوچستان په ضلع بولان کې د پنجاب پینډۍ ته تلونکي ریل ګاډي باندې حمله کې یو تن وژل شوی او 15 پورې نور جوبل دي. د بولان ضلع ډیپټي کمشنر عبدالوحید شاه مشال ډو ته ویل چې پیښه نن له غرمې وروسته د بولان په مچ سیمه کې رامنځته شوی.
د جعفر ایکسپریس په نامه ریل ګاډی له کوټي د پنجاب صوبې پر لور روانو چې د ضلع بولان د مچ په سیمه کې له غرونو ناڅرګند کسانو پرې راکټونه توغولي او ټکانې پر کړي دي چې پکې تر 15 پورې کسان ټپي شوي او یو کس وزل شوی دی.
تر دې دمه د پیښې په چاره د منلې خو د روانې میاشتې په 6 نیټه هم په یاده سیمه کې د یو برید په نتیجه کې له پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي 14 مسافران وژل شوي وو. د هغه برید زمواري بلوڅ وسلوای ډلې منلې وه. پاکستان ویلي دی له هندوستان سره ټولې مسلې د خبرو د لارې هوارول غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ایزا سودری نن د دې وزارت په غونډه کې له هندوستان سره پر پولو د نښتو په اړه ویل هیواد یې نه غواړي خپل ځمکه د بل هیواد خلاف استعمال ته پرېږدي. نوموړی وایي له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان دا دریځ دی چې خپل ځمکه به په نړۍ کې چرته هم د چا خلاف د ترګرۍ لپاره استعمال ته پرېنږدي او دا زموږ د ټولو امنیتي ادارو معیاري دریځ دی او موجوده حکومت هم د ته ژمن دی. د ترګرۍ پر ضد د کوټلې پالیسۍ په جوړولو کار روان دی. ایزاز سودی زیاته کړه چې په دې میاشت پاکستان ته د افغان ولسمشر په راتلونکي سفر کې به له نورو موضوعاتو تر څنګ د 2014 کال وروسته په حالاتو د پاکستان دننه د افغان کډوالو په اړه خبرې کیږي. د کندهار په 9 جون کې حمله کې د 9 بهرنیو پوځیانو په ګډون 15 کسان جوبل شوي دي. پیښه نن تر غرمې مخکې 11 د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لویه لار رامنځته شوه. په کندهار کې د اتل قلی اردو قمندان جنرال عبدالحمید وردګ مشالې ډوته ویل ځان وجون کې پیدا و د برنی ځواکونو د یوه چپه شوي موټر سره نږدې یې ځان ته چاودنه ورکړې. د قمندان په وینا په پیښه کې یوازې حمله کوونکی وژل شوی، 9 بهرني سرتیر او د ملي اردو 15 پوځیان او 3 تنه ملکیان ټپیان شوي دي. تر اوسه د حملې پلا چا نه ده منلې. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري ویلي دي چې په بلوچستان کې د ځنو له درکشو کسانو په معامله کې د امنیتي ځواکې پسې خلاف ثبوتونه موجود دي. نوموړي دا خبره پرون په بلوچستان کې د بدامنۍ په اړه داس خود نوټس د اورېدنې پر مهال کړې. د پاکستاني رسنیو له مخې افتخار چودري ویلي دي د عدالت لخوا پر احکاماتو عمل نه کیږي. د ده په وینا د له درکشو کسانو مقدمې اورېدنه له 2010 کال راهیسې په سپریم کورټ کې روانه ده خو تر اوسه پورې دا مسله حل نه شوه. په مصر کې د تشدد پیښو په اړه اندېښنې له هغې وروسته نورې زیاتې شوې چې اخوان المسلمین ډلې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې کوڅو ته راوځي. د قهرجنې جمعې په نوم غږ په داسې حال کې شوی چې مصري چارواکو له 4 ورځې راهیسې د تشدد په پیښو کې د مړو شوو شمېره د 640 نه زیاته ښودلې. وژل شوي زیاتره ولسي وګړي دي. بلخوا د امریکا ولسمشر بارک اوباما د پنجشنبه په ورځ ویل د شخړو له امله ممکن ده د امریکا او مصر عادي همکاري دوام ونکړي. نوموړی وایي موږ له مصر او د دې هیواد له خلکو سره خپلو ژمنو ته دوام ورکړی، خو کله چې وغواړو له خپل معمول سره سم له مصر سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړو او ګورو چې هلته په لارو کوڅو کې خلک وژل کیږي، له خپل معمول څخه په شا کیږو. په نتیجه کې نن سهار موږ د مصر حکومت ته خبر ورکړو چې موږ د راتلونکي میاشتې لپاره پلان شوي شپږ میاشتنی ګډ پوځي مشقونه لغوه کړي دي. د مصر په وروستیو شخړو کې چې پولیسو په قاهره کې د مرسي د ملاتړو په دوو کیمپونو حملې وکړي، د چارواکو د راپورونو په اساس شپږ سوه درویشت کسان وژل شوي او په زرونو نور جوبل دي. او اخیری خبر دا ده لبنانی چارواکي وایي په سرخار بیروت کې د زیارت د ورځې په ګاډي بم چاودنه کې د وژل شو شمیرو دوه ویشت ته رسیدلی دی. د هیواد د کورنو چارو وزیر مروان شربیل نن د جمعې په ورځ ویلي دي د پیښې په ځای کې د موندل شو انساني بدن د ټوکړو ډي این ای ټیسټ روان دی چې دا رنګ معلومه کړي آیا دا ځانمرګي برید وو او که څنګه. دغه چاودنه د شیا وسلوالې ډلې حزب الله تر واک لاندې سیمه کې شوې. د دې بمي چاودنې ذمواري جبې سنی وسلوالې ډلې منلې او اندېښنې ښودل کیږي چې په شام کې خانه جنگي ښایي لبنان ته واوړي. په تیره میاشت کې هم د بیروت په شاوخوا سیمه کې یوې چاودنې د پنځوسو نه زیات کسان جوبل کړي وو. حزب الله د شام د ولسمشر بشار الاسد ملګری ډله ده. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل او په روانه خبري غړي کې به دا رپورټونه ولرو. پاکستان ویلی په مصر کې باید جمهوریت بحال سی او ټول سیاسي بندیان دي خوشی سي.
ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں جمہوریت کا واپس آنا ضروری ہے، تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی ضروری ہے.
په مصر کې اخوان المسلمین نن د جمعې تر لمانځه وروسته پر خلکو لارو کوڅو ته د راوتو غږ کړی دی، خو خلک په کم حال کې دي.
بیچ اثر نه خلاصېږي چې څه به پېژنئ او څه پېښېږي. د شکر امکانات خو زیات لیدل کېږي، کسان چې د دوی وژل شوي دي او دې ته یې جمعه یې غضب ویلې ده، یا د قهر جمعه ورته ویلې.
د خیبر ایجنسی د باړي دکانداران وایي تړل شوي دکانونه دي خلاص کړل سي. دا څومره دکانونه دي او څومره تاوان کوي؟
نو تقریبا لس زره نه زیات دکانونه دلته بند شوي دي. په دې لس زره دکانو کې تقریبا یو نیم کروڑ دوه کروڑ روپۍ روزانه حساب سره مو تاوان روان دی.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونه د پایل رپورت. افغان ولسمشر به د رواني میاشتې په پای کې د پاکستان سفر کوي. دا خبره د دفتر خارجه ویاند اعزاز احمد چودري په اونیزه خبري غونډه کې کړې ده. د دې ترڅنګ اعزاز احمد چودري دا هم ویلي چې په مصر کې باید جمهوریت بحال سي او ټول سیاسي بندیان خوشي کړل سي. ریاض مسخیل د خبري کانفرنس ته ورغلی او دا رپورټ را لېږلی دی.
د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د پاکستان او افغانستان لرغونې اړیکې دي او دا د یو خاص برخې اسانګې پورې محدود نه دي. د ده په خبره د افغان ولسمشر حامد کرزي د دورې پر مهال به په دواړخیزه چارو خبرې کیږي. د حامد کرزي پاکستان ته د سفر د نیټې او ایجنډې په هکله اعزاز احمد چودري زیاته کړه.
دا یو بشپړه دواړخیزه ایجنډا لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډېرې ژورې اړیکې دي. دا یوازې سیاسي نه دي بلکې تجارتي. د ولسونو ترمنځ د افغان کډوالو په حق لا او داسې یو لوی فهرست دی کوم چې په ایجنډا کې شامل دي. او بیا سیمه ییز صورتحال 2014 نه پس حالات نو هیله ده چې دا دوره د اگست په اخر کې وشي او د دې د حتمی نیټې لپاره کار روان دی.
مشال ریډیو چې کله د دغه سفر د مخې او اهمیت په حق لا د خبريال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی چې دا ډیر مهم سفر دی او دې سره به د پاکستان او افغانستان کړکیچن تعلقات یو وار بیا سمړخته راشي. دې زیاتوي
ټولو نه مهمه خبره هغه د پاکستان رول دی، د پاکستان ونډه ده د افغانستان د صلح او د روغې جوړې په دغه پروسه کې، ځکه چې پاکستان په خپل هم وعده کړی دي. نو مهمه خبره دا ده چې افغانستان به یو وار بیا د پاکستان نه غواړي چې عملی ګامونه واخلي. بل چې کوم په دې وروستو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم کشیدګي پیدا شوې وه، دې سره سره اقتصادي اړیکې د دواړو تعلقات چې دی هغه هم په دې کې مهمه موضوع ده. افغانستان اوس دا غواړي چې پاکستان سره نور هم په اقتصاد کې په تجارت کې په سوداګرۍ کې ورسره هغه نور زیات شي. نو دا ټول موضوعات دي چې په دې باندې ټاکل شوی خبرو کې.
د خبري غونډې دوران اعزاز احمد چودري د مصر په صورتحال هم اندېښنا څرګند کړه. د دې علاوه
هم سمجھتے ہیں کہ وہاں جمہوریت کا واپس آنا ضروری ہے, تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی ضروری ہے.
مونگ دا گنو چی حالت دا جمہوریت واپسی ضروری دا, دا ٹولو سیاسی قیدیانو پر خودل ضروری دی. مونگ ہی لمندیو چی مصر زمونگ اورور ملک تے او ہاغا بخپل معاملات پخپل سمکڑی دے لڑکے با ٹولو سیاسی ڈلی خپل کردار تر سر رکڑی او کوشش بکوی چی دا معاملہ ہوا رکڑی
اور کوشش کریں گے کہ یہ اس معاملے کو وہ سلجھائیں.
دا ہندوستان دا تورونو او کنٹرول پا پولا رامخ دا شوی صورتحال پا حکلا دا یو تپوس پا جواب کی بیاند ہوئے دا پاکستان خورا با کل هم دا بلچا خلاف استعمال دو تا نپریک دو او ہیل دا دا ہند سربا تعلقات دیر زر دا معمول اڑختا راشی. ریاض مساخیل, مشال ریڈیو, اسلام آباد.
لکه څنګه تاسو اوریدل د مصر په اړه باندې د پاکستان یو دریز مخې ته راغلی دی او هم نن اخوان المسلمین په خپل مرستیالانو ژغ کړی دی چې د احتجاج لپاره د لارو کوڅو ته راوځي چې ورسره په مصر کې د تشدد د پیښو لا ډیرو ته ویره پیدا شوې ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ جوړ کړی چې شاهین بنیرای تفصیل درکوي.
چارواکي وایي د چهارشنبه په ورځ په مصر کې د تشدد په پیښو کې د شپږ سوه نه ډیر خلک ووژل شو چې ورپسې د اخوان المسلمین لخوا د قهرجن جمعې د نمانځلو اعلان شوی دی. د زیارت په ورځ د بیړنۍ غونډې نه وروسته د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل په مصریانو زور ورکړی دی چې د ډېر زغم نه کار واخلي او د قومي روغې جوړې لپاره کار وکړي. په عین حال کې د مصر موقتی ولسمشر د فوز لخوا د لرې کړې شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو پر ضد د فوز په عملیاتو نړیوال انتقادونه رد کړي دي. د ولسمشر لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دا نیوکې په رښتیاو نه دي ولاړې او وسلوال ټولګي نور هم ډاډمن کولی شي. د زیارت په ورځ د مصر نه په امنیتي ځواکونو سرکاري دفترونو او د هیواد په بېلابېلو برخو کې د عیسایانو د عبادت په ځایونو د بریدونو راپورونه رارسېدلي دي. امریکا چې د مصر فوز تار کال د 1.5 بلیون ډالر مرسته ورکړي د مصر د فوز سره خپل شریک پوځي مشقونه معطل کړي دي او واشنگتن په مصر کې موجود امریکایي شهریت لرونکو ته وایي دي چې د غزینه اوزي. ترکیه هم د فوز په عملیاتو نیوکې کړي دي او د قاهره نه خپل سفیر واپس راغوښته دي. مصر هم د رد عمل په توګه د ترکیې نه خپل سفیر راغوښته دي. د جولای په دریمه فوز د جمهوری لارې غوره شوي د محمد مرسي حکومت د واک لري کو چې ورستو بیا د مرسي د پلویانو لخوا احتجاجي مظاهره پیل شوه. چارواکي وایي چې د فوز لخوا د اخوان المسلمین په احتجاجي کیمپونو په ډزو کې لږ تر لږه شپږ سوه او درویش کسان وژل شوي او په زرګونو نور زخمیان شوي دي. فوز وایي د مرسي حکومت د ولس د جذباتو پر د عمل کې لري کړی دی.
په مصر کې د اخوان المسلمین د نن د جمعې د مانځه وروسته پر خلکو شخصي احتجاج ته وکړي. شاهین بونيري رپورټ درته اوریدي او زموږ همکار نجیب عامر په هم مصر کې په قاهره یونیورسيټي کې یو افغان زده کوونکی صادق نصرت سره مرکه کړې وه تر داسې څه وخت مخکې او لاغه پښتلې او چلته صورتحال څه دی؟
دلته خو حالات د چیرې یو نیمه میاشت راهیسې ډېر سره خراب دي او هم د خلکو پر ژوند او زموږ پر ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات کړي دي. څنګه چې دا دوه میدانونه لکه رابیا الادویه او میدان نهضه د یو نیمه میاشت راهیسې د محمد مرسي پلویان په کې اعتصام کوونکي وو او ناست وو او دا ځایونه یې نیله کول او لوی لارې بندې کړي وې. خلک د چهارشنبه په ورځ باندې عملیات پیل کړل او میدانونه یې خالي کړل او ډېر کسان یې ووژل. دوی چا سر نه خلاصېږي چې څه به پېژنسي او څه پېښېږي. بوجان د پخوا په نسبت باندې د کورونا راهیسې ډېر زیات شوي دي. په ټولو کوڅو کې ولاړ دي. د څلورو بجو څخه وروسته حالات استراري دي او د شپې د نهه بجو څخه بیا د سهار د اووه بجو او شپږو بجو پورې در بندیز دی. څوک نشي وتلی او ګرځېدلی نشي ځکه باید دغه مخکې
نصرت صاحب قدر ته وایي چې ویل کېږي چې اخوان المسلمین نن د غصې څرګندولو ورځ مانځي او داسې رپورټونه هم دي چې کېدای شي د جمعې د مانځه پر مهال دوی سترې مظاهرې وکړي. تاسو له مطبوعاتو نه څه مسارلې دي یا موریدلې دي؟ دغسې امکانات وینئ؟ تاسو ویل چې پوز هم په لارو کوڅو کې ولاړ دی, نو څومره امکانات شته چې دوی بیا راوځي؟ آیا د چهارشنبې د ورځې په څیر د یوې بلې شخړې امکانات هم لیدل کېږي؟
و د شوري امکانات خو زیات په دې لیدل کېږي، ځکه یو خدای په واسه کې مثلا د تلویزیون او رادیوګانو د لارې څخه خبر نه ورکول کېږي، او که دې خبر ورکوي هغه پر تلویزیون او رادیوګانو پرېښول کېږي. نو د دې یوازنۍ د مطبوعاتو د خبراوي لار چې هغه فیسبوک دی، دوی د فیسبوک د لارې مصریان ډېر فعاله دي، یعنې حتی له کلنو څخه نیولې بیا تر شپېته کلنو او اویا کلنو پورې د دوی ټول کسان فیسبوک استعمالوي. یعنې داسې یعنې ډېر کم کسان دي په دې کې چې فیسبوک ته لاسرسی نه لري. نو دوی پر دې باندې پر فیسبوک باندې چې موږ وینو دغه ورکوي خپل اعلانونه وکړي، خپل ټول خبرونه فیسبوک د لارې وکړي، او دا دي لیکلي هم یې په خپلو صفحاتو او پیجو باندې چې د جمعې د لمانځه وروسته باید دوی مظاهرې په مختلف د قاهرې په ښار کې په مختلفو ځایو کې نمونه ورته لیکلي چې باید راووځي، او باید خپل غچ اخیستلو ته دغه نه دي کړي، خو دې خاطر چې خپله غصه څرګنده کړي دغه کسان چې د دوی وژل شوي دي، او دې ته یې جمعه غضب ویلې ده، د قهر جمعه ورته ویلې ده.
دا د پکایرا یونیورسټي کې افغان زده کوونکی صادق نصرت چې د مصر پر حالاتو باندې زموږ همکار نجیب امیر سره خبرې کولې.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوریدل کې څنګه تاسو اوریدل دي چې په اسلام آباد کې پرون تر 15 ساعته تر هلو ځل وروسته یو وسلوال کس چې سکندر نومیږي ونیول شو. له ده سره دوه ماشومان هم او مېرمنې هم و دی په زخمي حالت کې نیول شوی دی. تر 15 ساعته پورې کوشش وسو چې دی ونیول شي، خو کامیاب پولیس نو سوبیا وروسته د یو ځای سیاستوال چې له پیپلز پارټي سره تعلق زمرد خان هغه په یو طریقه باندې د راو غورځولې چې په هغه کې بیا پولیسو ډز وکړي او د زخمی کوي او وینوي. هم په دې حالاتو باندې تجزیه کړي چې دا یو کس څنګه راغی او بیا څنګه تر 15 ساعته پورې د ټول پولیس ځای پر ځای درولې او علاقې غرمل کړي و. سراج ظهیر په دې ټول صورتحال باندې یو څېړنیز رپورت جوړ کړی دی.
د پنجاب حافظ آباد سره تعلق لرونکي سکندر لخوا چې اسلام آباد ریډ زون کې د وسلې راوړلو او بیا د ډزو کومه پیښه رامنځته شوې ده، هغې د اسلام آباد ولس د سیکورټي په حق لا ډیر اندېښمن کړی دی او وایي چې څنګه یو سړی سره د دوو بچو او ښځې او د وسلې اسلام آباد ته راننوځي او دلته په یو هوټل کې شپې هم کوي. د اسلام آباد د سیکورټي په حواله مشال ریډیو سره خبرو کې یو څو تنو وویل.
زما نوم حبیب ګل دی او زه دا ویل غواړم چې زمونږ اسلام آباد دننه کوم پولیس دغه د ناکه وغیرہ دی دا ډیره کمزور دی چې موږ کوم خلک راځو مردانه موږ سره زنانه ناستی، نو هر پولیس والے یوې ناکه باندې دوه زنانه لیډی سرجر لاس به پکار دي، ځکه چې کوم مردانه پولیس والے دی هغه زموږ زنانه نشي چک کولای.
ازمنم چرسلم دی نن سبا چې هر سړی ټوپک را لی او تماچر علی او میدان تکیږي خار کې دا پرس کا د اندرونی ناکه سویا جوړی شي دی د ټوله ختم کړی شي په سایډ باندې یو یو ناکه دی ولګي خود هغه ناکه باندې دی د هر سړی چک پوشي د زنانه او د ماشومانوم او د سړوم.
تازه ګل ست خبرې کوم ای سکوټری باندې نه خبره وکم چې بای سکوټری کمزوري ده دا دې مهرباني وشي چې سکوټری ولې صاف شي ویلې چې غلو دې غیس پته نه لګي خپل دوست او دشمن دی وپیژنې.
د غرن کله چې مشال ریډیو د سیمایزو او سیاسي چارو تزیه کار خادم حسین نو پختل چې دارو جهان په خلکو کې ولې سی واقعي کې ټوپک راواخلي او په حکومت خپل غوښتنې مني، نو نو موري ویل
چې کوم ریاست شوري تور دا فیصله وکي یا شوري داسی کارونه کی چاغی سرا وایلنس یا تشدد اغا عمومی روایت جوړ شي دا ټول سيزونه چې کله سره خپل کې یوزای شي. نو دا خو یو سکندر د زما خلک چې هر کوڅه کې داسې خلک شته چې صرف د ټوپک ضرورت دی نه او د ټوپک په زور چې سکول غواړي بکړي. چې کله ریاست وایلنس یا تشدد دا اوټ سورس کی دا پټې کور کی نو دا اغه نتیجې اومغې چې کم تاسو ویني او تصور اسان دی خلکو په ځکه دغنه سکول چې هغه شریعت خبره کوله کدا دا دوران کې په دس کړي وي نو بیا به خلکو وای چې خود سوې د شریعت خبره کوله کنه هغه سره د نورو احتجاجونو پیدا کېدو امکان ډیر زیات وو.
د ذکر وړ ده چې سکندر د ډزو او پولیس سره د ناکام مذاکرات وروسته د پاکستان پیپلز پارټي د رهنما زمرد خان لخوا د نیولو د کوشش سره پولیسو درې ډزا وښتو او د غرنګي بورډزو کې خزه هم ولګېدا او دا وخت وانه د اسلام آباد په پیمز اسپیټال کې د علاج په غرض پراته دي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
او سمزو خیبر پښتونخوا ته د خیبر پښتونخوا صوبې د سندونو او په پنجاب او سند صوبو کې د مزکو د او بخور لپاره استعمالېږي او د پنجاب او سند حکومتونه د دغه او په بدل کې د اولسخه آبیانه یعنی ټیکس راغونډوي خو پښتونخوا صوبې لپاره څه برخه نور کول کې ژه هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا حکومت د پنجاب او سند لخوا د پښتونخوا صوبې د اوبو د استعمالولو په لړ کې د 112 ارب روپیو د غوښتلو یو کیس یا مقدمه تیاره کړې ده. نور تفصیل به له پېښوره غلام غوث راکړي.
په دې لړ کې د اوبخور صوبایي سینیئر وزیر سکندر خان شیرپا او مشال ریډیو ته وویل چې د 1992 نه را په دې خوا د پنجاب او سند صوبو د پښتونخوا کومي اوبه استعمال کړي دي نو د هغې په بدل کې دوی د پنجاب او سند د حکومتونو نه د 112 ارب روپو د غوښتلو یو کیس تیار کړی دی.
د وفاقي حکومت د صوبو سره دا خبره اوچته کې چې هغوی چونکې زموږ حق زموږ د اوبو استعمالې لګیا دي 112 ارب روپے جوړی کی دغه مونږه ډیمانډ کړی دی او دا کیس موږ اوچته وو.
خو د پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر سراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې کچېری مرکزی حکومت پښتونخوا صوبې ته د خپلو وسایلو برخه په سمه توګه ورکړي نو د صوبې ډیری مادي ستونزې به هوارې شي.
د خیبر پښتونخوا فخکته باندې دی چې پنجاب هغه بیا خپل عوام مخرفی خپل هغه اسمه اویزه زمونږ د منطقې ته نه ورکوي. او په دې لړ کې زمونږ اراده ده چې څنګه د خیبر پښتونخوا نور سیاسي جماعتونو سره مشاورت وکړو او په شریکه باندې یو هلې ځلې شروع کړو. زمونږ یو حقیقي ضرورت دی او مرکز باندې یو قرض دی چې زورور مرکز هغه قرض مونږ له راکړي. او دویم دا چې دې وخت کې خیبر پښتونخوا د یو ډېر لوی مشکل سره معاشي مشکلات هم دي او سماجي مشکلات هم دي بدامنۍ نه هم بې شماره مشکلات دي. نو د دې ټولو مشکلاتو د حل کولو لپاره د وسایلو ضرورت دی.
د دینه وړاندې د پښتونخوا صوبې او د مرکز ترمنز د ډېرې مودې راسي د بجلی د خالص منافع په لړ کې هم لانجه روانه وه کومه چې د ایم ایم ای په تیر حکومت کې یوازې په 110 ارب روپۍ هواره شوه. خو مرکزی حکومت تر دې دمه په دغه پیسو کې یوازې 50 ارب روپۍ صوبې ته ورکړي دي. دا یادونه وړ ده چې په تیر حکومت کې د 13 بدلون وروسته د صوبایي خودمختاری په ترڅ کې ځینی اختیارات صوبو ته ورکړې شوې دي خو لا هم د بجلی اوبو تیل او ګیس او مدنیاتو پرنګ د ګټورو محکمو د وسایلو د ویشلو اختیار د مرکز سره دی. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او لیدل او لیدلی شئ.
او سمزو خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی د باډی سیم خلکو سوداګرو د چارواکو ز خوشتنه کړي ده چې د دوی لارې خو خلاصې کړي خو اوس د ورته بازارونه هم خلاص کړل سي. دوی وایي چې په باډه کې د وسلوالو پر ضد د تیري اوجدي مدیرای سي روانو فوجي عملیاتو او بدمنۍ د دوی کاروبار ډیر اغیزمن کړی دی او دوی د یو شمیر سوند سره مخامخ کړي دي. دوی په نه کډغه د باډی بازارونه هم ورته خلاص کړل سي نو د دوی ورځنۍ ژوند به ورسره روان سي او ماشی ستونزه بیم حواره سی. په دې اکله د سیمینار د مشال ریډیو خبريال رپورت را لېږل دی.
د خیبر ایجنسی د باډی خلک وای چې دوه ونه وړاندې د دوی مهمه لارې خلاص کړای شوې خو اوس حکومت لپکار دی چې د دوی بازارونه هم خلاص کړي. په دې حق له د باډی د سوداګرو د اتحادیه مشر سید ایاز وزیر مشال ریډیو ته وای
یکم ستمبر 2009 باندې چې کوم دا اپریشن شروع کېدو او باډی بازار باندې دو نو تقریبا دینه مخکې مو سروې کړی 10000 نه زیات دکانونه دلته بند شوې دي. په دې 10000 دکانو کې تقریبا یو نیم کروڑ 2 کروڑ روپے روزانه حساب سره مو توان روان دی سره مو حکومت تا او نورو زموارو خلکو تا په وخت په وخت باندې ډیر سوالونو او زارۍ کړي دي. حالانکه مو سوالونه چا داسې نه اورېدل او نمو داسې غاغه کړي دي. اوس مو غاکو چې مونږ ډیر توانو شو غم شو ډیر طوفان مو شو حکومت نه وسن سوال کوي چې کوم ته دا کاروباري ماحول خما ماحول راکي او مونږ سره لګ ډیر حکومت مرسته وکي نو ان شاء الله تعالی مونږ کاروبار به بیا په دغه سي روان شي.
او د باډي او بلوسي دونکي عبدالرحمن پردی په دې حق لا صدا سي غختنه کوي.
مونږ د پولیټیکل ایجنسی بنا او د موجوده ایم ان ایس بنا دا مطالبه کوو چې ها دوکانونه ها شاپونه ها بازارونه دوباره کولو کړی شي او خلکو کوم ستوند سره مخ تي کوم خلکو کړی مارکیټ کړي کوستلې په خاور کې کړيانو باندې خپل کورونه نیولې دي او یا کوم خلکو دلته کاروبار تابع شوی دکانونه تابع شوی یا کلی وران شوی دي په کار دی حکومت چا ویلا معاوضه ورکي واغه بیا چې کوم د خپل خلکو خپل کورونه دا بیا پرځای شي واپس راشي خپل کورونه ته
د باړي د سوداګرو د اتحادیې مشر سید وزیر زیاته کړه چې دوی حوصله نه دی بایللې او په نورو سیمو کې په ارزي ځایونو کې خپل کاروبارونه پرانست دي خو که دوی ته په خپل سیمه کې د کاروبار موقع ورکړی شي نو دغه باړه به ورسره یو ځل بیا آباد شي د باړې سیمې د خلکو د بازارونو د خلاصولو دغې غوښتنې په حق له مو چې کله د یادې سیمې نه د کمی اسمبلې دپاره منتخب شوي غړي ناصر خان اپریدي سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې دغه غوښتنه مو په پام کې نیولې ده او په دې حق له مو د پولیټیکل او پوځي چارواکو سره خبرې اترې روانې دي او موږ هڅه کوو چې د باړې بازار خلاص کړو یا د دوی چې د خیبر جنسۍ په باړه تحصیل کې د تیرې اوږدې مودې رئیسې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي خو اوس یې ځینې مهمې لارې خلاصې شوي دي او د باړې سیمې خلک د چارواکو نه غوښتنه کوي چې دغه بازارونه دې هم ورته خلاص کړی شي چې ورځنی ژوند یې روان شي
د خیبر ایجنسی د باړې د خلکو او دکاندارانو غوښتنه چې د لارو د خلاصېدو وروسته دي اوس دکانونه او بازارونه هم خلاص کړل سي تاسو د مشال ریډیو د خبریال ریپورت اوریدئ
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره
او سم د پاکستان او هند پر تعلقاتو یو ریپورت لرو لکه څنګه تاسو اوریدل د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د نن په خبر کانفرنس کې ویلي چې پاکستان غواړي له هند سره اړیکې وساتي او خپل مزکه د شدت وسندو لپاره د بل خلاف استعمال نکړي د برتانی اکونومیست رسپانی هم د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله د نشټو وروسته د رمنسسوي تاریخوالي په حواله مقاله لیکلې د مجله د دواړو ملکونو پر مشرانو زور کوي چې انتها پسندان او ملت پالان نه پرېږدي چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې خبریاتری ناکام کړی راځي تفصیل ته ورشو اکونومیست مجله وایي د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی هغه وخت زیات سو کله چې هند تور ولګوي چې د کشمیر پر پوله پاکستانی پوځیانو په یو حمله کې د دوی 15 عسکر ووژل لدی ورسته د دواړو ملکونو د پوځیانو ترمنځ د مارشل ګولو راکټونو او ډزو تبادله وسوه د مجلې په خبره د پاکستان پارلمان د اگست په 14مه پر هند تشدد تور ولګولې اکونومیست وایي د هند میډیا په جارحانه انداز خپلولو سره د غم غوسې ته نور هم هوا ورکړه او د کارپوهانو یوې ډلې وزیر اعظم منموهن سنگ ته وویل چې په راتلونکي میاشت کې په نیویارک کې د پاکستان له وزیر اعظم سره کېدونکې ملاقات وځندوي خو د مجلې په خبره داسې کېدل به یو غلطي وي بلکې دغه تازه تشدد دواړه مشران دې ته اړباسي چې سمدستي خبري اترې سره وکړي او انتها پسند کوټونه یو طرف تکړي دا شان د هند وزیر اعظم پر جنگ نه بلکې پر خبرو اترو یقین لري او غواړي د واک د مودې تر ختمې دوه مخه د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی کم کړي د اکونومیست په وینا د درې جنگونو او تر لسیزو پورې پر پوځونو د پیسو ځای کولو او مهمو ترګرو پیښو وروسته که اړیکې ښې سي نو دا به د دواړو ملکونو په ګټه وي د مجلې په خبره هند چې د ټولې منطقې په حواله کوم پراخ ستراتیژیک هدفونه لري نو دې ته په کتو سره هند په خپله هم امن ته ضرورت لري هند غواړي په سیمه کې د چین د اثر او نفوذ د مقابلې لپاره له منځنۍ ایشیا سره کاروبار زیات کړي خو د اکونومیست په خبره له بده مرغه شدت پسند قوتونه غواړي د دواړو ملکونو ترمنځ راتلونکي خبرې اترې په تشدد کولو سره ناکام کړي مجله پر مخ لیکي باید دواړو ملکونه نور له پلمو ډډه وکړي په دې لړ کې باید د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د یو لوی او باوري قوت په توګه لومړی ګام پورته کړي د مجلې په خبره باید شروع لدی وکړي چې له پاکستان سره د توانای په برخه کې مرسته وکړي دا شان دا به هم د عقل کاروي چې د سرمایه‌کاری په کولو سره تجارت زیات کړي تجارتي خندونه لمنځه یوسي او هند ته د ورتلونکو پاکستانیانو له تنګولو لاس واخلي د خبره واضح کړي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وته وروسته هند هلته هیڅ ډول پراخ سیاسي پلانونه نه لري خو اکونومیست کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا تر دې هم له لوی چیلنج سره مخامخ دي نوموړي د تجارتي اړیکو د سمولو په حواله نور هیڅ ډول پلمنه لري
نواز شریف باید نور پر خپل خوره موجود مذهبي شدت پسند ډلی په تیر بیا د لشکرې طیبه مخنیوي وکړي چې په پرل پسې توګه هند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د مجلې په خبره کې چرته نواز شریف شدت پسندان رد کړي او لمن موهن سنگ سره وویني، نو له دې سره به نوموړی د یو امن غوښتونکي مشر جوړېدو په لاره روان سي. د هند او پاکستان پر اړیکو مو د اکانومیست مجلې مقاله اوریدله او سم پنځنیمې بجې سوي دي. اسرار عالم مومن به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د بلوچستان په ضلع بولان کې د پنجاب پنډې تتلون کې ریلګاډي باندې حمله شوې چې پکې یو تن وژل شوی او پنځه ویشتو پورې نور ژوبل دي. د بولان ضلع ډیپټی کمشنر عبدالوحید شاه مشال ډو ته ویل چې پیښه نن له غرمې وروسته د بولان په مچ سیمه کې رامنځته شوې. پاکستان ویلي دی له هندوستان سره ټولې مسلې د خبرو د لارې هوارول غواړي. د پاکستان د بلوچستان سر وزارت وایند اعزاز چودري نن د دې وزارت په غونډه کې له هندوستان سره پر پولو د نښتو په اړه وویل هیواد یې نه غواړي خپل ځمکه د بل هیواد خلاف استعمال ته پرېږدي. د کندهار په ننۍ ځن وجون کې حمله کې د اوو بهرنیو پوځیانو په ګډون پنځلس کسان جوبل شوي دي. پیښه نن تر غرمې مخکې یولس بجې د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لویه لار رامنځته شوې. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودھری ویلي دي چې په بلوچستان کې د ځنو له درکشو کسانو په معامله کې د امنیتي ځواک ایف سي خلاف ثبوتونه موجود دي. په مصر کې د تشدد پیښو په اړه اندېښنې له هغې وروسته نور زیاتې شوې چې اخوان المسلمین ډلې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې کوڅو ته راوځي. د قهرجنې جمعې په نوم غږ په داسې حال کې شوی چې مصري چارواکو له چهارشنبې ورځې راهیسې د تشدد په پیښو کې د مړو شمېره د شپږ سوه شل نه زیاته ښودلې. او لبناني چارواکي وایي په سرخار بیروت کې د زیارت د ورځې په ګاډي بم چاودنه کې د وژل شوو شمېرو دوه ویشته رسېدلې. د کورنو چارو وزیر مروان شربیل نن د جمعې پر ورځ ویلي دي د پیښې په ځای کې د موندل شوو انساني بدن د ټوکرو ډي ان اې ټیسټ روان دی چې دا رنګ معلومه کړي آیا دا ځانمرګي برید وو او که نه.
د خبرونو لنډیز درته اسرار عالم مومند وړاندې کړی. او سم د پاکستان ورځپاڼو ته کتنه کوو. د پاکستان ورځپاڼو ته نن په اسلام آباد کې سراج ظهیر کتنه کړې ده.
نن د پیښور نه خبریدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وزارت وایي چې حکومت به په هیڅ یو غیر ملکي دباو کې ناراضي او د ملکی قانون تر لاندې به د مرګ په سزا عمل درآمد کوي. ادارې مخکې لیکي چې د داخله چارو د وزارت مطابق څلور داسې زمرې دي چې د صدر له طرفه د مرګ په سزا عمل درآمد نه کیږي، چې پکې ملیټری ایک، انسدادي ترهګری ایک، د نشیز توکو ایک او د ریاست د خلاف ورزي د کاروایي مقدمه شامل دي. د ادارې په وینا چې ځینې سزاګانې سختې ضرور ښکاري، خو سوال دا پیدا کیږي چې د یو ملک دشمن تحریبکار غداری کې ککړ او وسلوالو سره ولې نرمي وکړی شي او د دې نرمۍ لوجې په ټولنه کې د قانون او سزاګانو یره ختم شي چې لوجې لا قانونیت ته وده ترلاسه کیږي. ادارې مخکې لیکي چې د داخله چارو د وزارت لخوا ملکی قوانینو تر لاندې د مرګ په سزاګانو عمل درآمد سرګندونه پوره نه ده، بلکې په دې د عمل کولو ضرورت دی. ادارې لیکي چې دې امر نه دا سرګندېږي چې موجوده حکومت په دې معامله باندې د نورو نه مختلف ثابت شوی دی او دغه رنګ دوی د مرګ په قیدیانو باندې به اوس نور انتظار نه کوي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو لخوا یو بل ته د خط لیږلو له وجې له څو ورځو راهیسې په لاین اف کنټرول روان صورتحال په قابو کې راغلی دی. ادارې وړاندې لیکي چې د هند لخوا په پوله باندې د ډزو او ګولبارۍ له کبله حالات ډېر خراب شوي وو او دې له وجې د جنگ خطر رامنځته شوی وو، خو په دې حالاتو کې د پاکستان حکومت د صبر نکار واغستو او د داسې قسم بیانونو نه ډډه وکړه چې د کومې نه د دواړو ملکونو په تعلقاتو اثر وغورځيږي. خو د دې باوجود هم د هند وزیر دفاع د هغه بیان چې ګني هندي پوز د سرحدونو صورتحال مطابق جواب ورکولو کې آزاد دي لکه بل حالات خرابېدو لختر روان وو، خو دې خطونو په حالاتو سمولو کې مهم کردار ولوبولو. د ادارې په وینا چې پاکستان او هند له ډېر مودې راسي مذاکرات روان ساتلی دي او چې کله هم په دغه مذاکراتو کې سخه اړخ راغلی دی، نو داسې قوتونه رامنځته شوي دي چې دغه مذاکرات یې بیا په شا کړی دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا وال سټریټ جرنال د پاکستان په لاهور کې د لشکر طیبه مشر حافظ سید په مشر کې د سوي پاریټ په اړه لیکنه خبره کړې ده. حافظ سید د پاکستان د ازادۍ ورځ په مناسبت د پاریټ کړی وو. سید د امریکا او هند لخوا د ترګری په پیښو کې ککړ بلل سوی دی. هلته برطانوي ټلګراف رسپانې په افغانستان کې له برطانوي فوجیانو سره د ژباړونکو په توګه کارکونکو افغانانو ته برطانیې ته د ورتک په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې به واورو. وال سټریټ جرنل وایي هغه کس چې واشنگټن او نوی ډیلی ورته د ترګرو د سرغنه په سترګه ګوري د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت د لاهور په ښار کې پریډ وکړي چې دا د هند او ګاونډي هیواد ترمنځ تاوتریخوالی نور هم زیاتوي. د ورسپانې په خبره د حافظ سید له لوري د یو غیر سرکاري پریډ مشري کول د پاکستان پر پله خاوره له شته جهادي اورپکو سره د مبهمو اړیکو او دا شاند دی هواد لتیرو دیرش کلونو رایسی وسلوالی ډلې د ځان په ګټه د استعمالولو مرکزی نقطه په ګوته کوي. د امریکا چارواکو د حفیظ سید په اړه معلومات ورکونکو ته چې په نتیجه کې هغه ونیول سي یا مجرم وګرځول سي لس میلیونه ډالر انعام اعلان کړی دی. او دا رنګ هند بیاوایي حفیظ سید د لشکر طیبه باندې دی چې دغه ډله په 2008 کې د ممبئی په بریدونو کې په لاس درلودلو تورنه ده. د ممبئی په برید کې د شپږو امریکایانو په ګډون 168 کسان وژل شوي وو. د ورسپانې په خبره هند دا هم وایي چې لشکر طیبه ته چې ورباندې په 2002 کې بندیز لګول شوی وو د پاکستان د فوج ملاتړ ترلاسه دی. او اورپکی او فوج په ځینو کاروانو کې د یو بل همکاري کوي خو پاکستان دا تورونه ردوي. د امریکا د جارج ټون یونیورسټي اسیسټنټ پروفیسر کرستن فیر وال سټریټ جرنل ته ویلي د اسلام آباد په نظر کې د لشکر طیبه نظریه د پاکستانی طالبانو په مخنیوي کې ګټوره ده. ورسپانه زیاتوي امریکا دا وخت لشکر طیبه د ځان لپاره یو مخامخ ترګر خطر نه بولي خو بیا هم واشنگټن د دې ډلې ممکنه نړیوالو اړیکو اندیشمن کړی دی. بلخوا د برتانیې ټلیګراف رسپانه د الیگزینډر پینکرز د افغانستان په اړه مقاله خبره کړې ده. د وایز مانیکا وینسټن چرچل چې کله 20 کلن نو د برتانیې پارلیمان ته وینا کړې وه خو د پوینه د هغه په شان زه د پارلیمان غړی نه یم خو بیا هم یو څه ولسی شهرت لرم. نن د خپلې 20مې کلیزې په موخه د پخوانی پوجانو په هغه ډله کې شامل یم چې یو داسې مقصد لپاره د وزیر اعظم په دفتر کې درخواست جمع کوي چې زما په عقیده زما نیکه هم د دې هدف په ډاګه ملاتړ کړی وو. د ده په وینا دوی پر حکومت غږ کوي چې هغو ټول افغان ژباړونکو ته چې له لومړۍ ورځې په افغانستان کې د برطانوي پوجانو خدمت کړی وو موقع ورکړي چې نه یوازې نوې خوندي ژوند شروع کړي بلکې زموږ د عسکرو د ملاتړ په خاطر چې ژوند په خطر کې اچولی وو او لا هم په خطر کې دي وژغوري. د ده په خبره د دغو کسانو شمیر 1500 دی او ورته د کار لپاره شی پیسې ورکړل شوی خو د دې ترڅنګ دوی د یو بهتره افغانستان د جوړولو ښه تصور هم درلودي. د ده په وینا دوی یوازې ژباړه نه کوله بلکې د طالبان له لوري د انتقام اخیستو په شکل کې خپل او د کورنیو ژوندونه په خطر کې اچولی دي. تاسو د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات اوریدل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی دفتر هغه ریپورټونه رد کړي چې ګواکې ولسمشر حامد کرزی د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته د عبدالرب رسول سیاف د کاندیدولو ملاتړ کړی دی. تر دې مخکې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ ملي ائتلاف ویلي چې د ملاتړ د جذبولو لپاره تیرونی په ارګ کې د سیاسي مشرانو یو غونډه هم اوربلل شوې وه. په دې اړه باندې تفصیل له زبیر شمنځخه خو
د جمهوریت ریاست د ویان مرستيال عادل راز رپورټونه وایي چې ولسمشر حامد کرزی هڅه شروع کړي ترڅو د عبدالرب رسول سیاف د کاندیدای لپاره د راتلونکي جمهوریت ریاست سیاسي ملاتړ خپل کړي. د دې رپورټو په اړه ستاسو معلومات څه دي؟ ستاسو جواب څه دی؟
څنګه چې تاسو خبر یاست رئیس جمهور او د افغانستان دولت همیشه د کوشش دی ویلي دي چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي او هر هغه څوک چې د افغانستان د قوانینو په اساس نکولې شي ځان کاندید کی د حق اجازه لري چې ځان کاندید کی او د افغانستان خلک په ځانانه توګه کولای شي چې هغه ته رای ورکړي. نو دا یو څه چې رئیس جمهور مشخصا غوښتي وي چې یو مشخص کاندید ته سیاسي حمایه ورکول شي دا یو څه تروس نه دي شوی او دا اخیری راپورونه چې نشر کیږي دا بیا اساسه دي او د هغه پسند کې به دا وایم چې بلې او رئیس جمهور د سیاسي او همدارنګه جهادي رهبرانو سره منظم قتل لري او قتل خواهی هم دوگوی سر لگلی دی پا مختلف سیاسی او در افغانستان پا اقتصادی مسائل بند دوگوی سر بحث او خبری کی اما دا سیوسا چرا پورو نا اخیر بند اخیر وقتی نشر شدید دا سیوسا نشتا
اولس مشر تو زلی ویلیو چه خبادای دی ملی اجمال لار دو دری نفر راتلون که انتخابات تا زانون را مخی تکی دی کاندیدانو پتوگا دیغ ملی اجمال تا هم کوششون دی اولس مشر لخوات شروع سی بیا و کناسی جور شی
څنګه چې ما مخکې هم وویل چې دا اخري راپورونه بیا اساسه دي او د رئیس جمهور همیشه دا ویلي دي چې انتخابات باید شفاف وسي او افغانان په ازادانه توګه وکولی شي چې خپل دلخوا او هغه کاندیدات چې دوی علاقمند دي وکولی شي رای ورکړي.
د سو زبیر حجمنو چې تفصیل راکولې او خبرې کولې د افغانستان د ولسمشر د دفتر لواندي سره او سم یو بل ریپورت زبیر حجمن لري او غدا چې د امریکا د موټرو د تولید شاورلت او فورد کمپنی غواړي په افغانستان کې خپل کاروبار پراخ کړي. د کمپنی د پنځمې پورس په کابل کې د امریکا د سفارت پانګړ کې د خپل موټرو نندارتون هم جوړ کړی. د امریکا د سفارت چارواکي وایي چې د دې کمپنی فعالیت په افغانستان په اقتصادي وده کې ښه رول لوبوي او دوی به نورې امریکایي کمپنی هم ورته فعالیتونه ته وهڅوي. راځي زبیر شمن ته غوښتو.
د امریکا د موټرو د تولید شاورلیټ او فورد کمپنی وایي چې دوی په افغانستان کې د پانګونې اهمیت درکړي او هڅه به وکړي خپل فعالیتونه نور هم په دې هیواد کې پراخه کړي. دغه دواړه کمپنۍ دا مهال په امریکا کې موټر تولیدوي او د خرڅلاو لپاره افغانستان ته هم صادروي. په کابل کې د شاورلیټ او فورد موټرو د خرڅلاو رئیس ډیوډ نیومن خبر اعلان ته وویل چې د وخت په تیریدو سره به په افغانستان کې د دې کمپنیو فعالیتونه پراخ او افغانانو ته به وسپارل شي.
The long term view is that the company
د اوږدې مودې پلان دا دی چې دا کمپنی به افغاني کمپنی وي او د افغانانو په وسیله به افغانانو ته خدمت کوي. موږ دا درکړې چې په افغانستان کې هر تجارت بریالی کېدای سي. دغه کمپنی ته چې زه په افغانستان کې کار کوم اوس یوازې موټر ویشي او دلته تولید نه کوي.
شاورلیټ او فورد امریکایي کمپنیو د پنځمې پورس په کابل کې د امریکا سفارت په انګړ کې د خپل موټرو نندارتون هم جوړ کړی و. دا کمپنی له 2009 کال را پدې خو افغانستان خپل موټر را انتقالوي او د کابل د خیرخانی په سیمه کې په یو بارګین کې په افغانانو پلوري. په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي دا ډول فعالیتونه د افغانستان له اقتصادي ودې سره هم مرسته کولای شي. د امریکا د سفیر مرستیالې تینا خبریالانو ته وویل چې د امریکا نورې کمپنۍ هم په افغانستان کې پانګونې ته لیوالې دي او دوی به ورته فعالیتونو ته وهڅوي.
د امریکا متحده ایالات ژمن دي چې د افغانستان له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. له دې سره به د نړیوالو لیوالتیا او پانګونه هم را جذب شي. موږ دا مهال وینو چې د امریکا ځینې نورې کمپنۍ هم په افغانستان کې د پانګونې علاقه لري او موږ غواړو چې نورې کمپنۍ هم دې ته وهڅوو تر سو د افغانستان مارکیټونه د خپلې سیمایز ستراتیژۍ په برخه کې شامل کړي.
امریکایي پانګوال په داسې حال کې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د پراختیا ژمنې کوي چې په دې وروستیو کې آذری، قطري، هندي، ترکی او د ځینو نورو هیوادونو پانګوالو هم ورته ژمنې کړي دي. خو کارپوهان وایي د بهرنیو لخوا په افغانستان کې پانګونه د دې هیواد په امنیت پورې تړلې مسله ده. دوی وایي تر څو چې د افغانستان امنیت ښه نه شي فکر نه کوي بهرني پانګوال په دې هیواد کې پانګه اچونې ته زړه ښه کړي.
زبیر حجمنو او سمبرت پاکستان ترازو د پاکستان تحریک طالبان او مجاهدین ولانصار وسلوالو ډلو د ډاکټر عثمان پانسی په خبرګون خبرګون شو دلی دی ویلی دی چې کنه موړی او نور ملګری په دارسو نو بدل به لامیا محمد نواز شریف او شابه شریف څخه خلی د دوه ډلو لرسنوي سر په خبرو کې دا اعلان کړی دی. په دې اړه لا د حکومت څه بیان نه دی راغلی. تفصیل به د مشال همکار راکړي.
د روانه میاشتې په درویشتمه نیټه فیصل آباد زندان کې بند ډاکټر عثمان او د نورو ملګرو پانسی په خبر تحریک طالبان پاکستان د سخت رد عمل اظهار کړی. تحریک طالبان پاکستان په خپل نوی بیان کې ویلی دی ک ډاکټر عثمان په پانسی وخېژول شو نو بدل به یې نیخ په نیغه د میا نواز شریف او شباز شریف څخه اخیستلی شي او د مسلم لیگ نون صوبایي او علاقایي مشرانو په کورونا کې به خودکش حمله کوي. دا خبره تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد رسنیو ته په خپل ورکړل شوی بیان کې کړی ده. نو موړی وې د عوامي نېشنل ګوند نه زیات به مسلم لیگ نون قائدین په نخه کړی. شاهد الله شاهد په خپل بیان کې ویلي د خودکش حمله کوونکو سکواډ یې تیار کړی. دوی ویلي هر طالب د دوی لپاره ډاکټر عثمان دی او دا یو طالب پانسی هم ورته قبول نه ده. بل طرف ته وزیرستان کې د طالبانو نوی گروپ مجاهدین انصار هم د ډاکټر عثمان پانسی په خبر خپل رد عمل ښودلی. مشال ریډیو ته د مجاهدین انصار ترجمان ابو بصیر د ټلیفون د لارې وویل چې د ډاکټر عثمان بدل به له حکومت په قبایلي سیمو کې اخلي او قبایلي سیمو کې به د بریدونو او خودکش حملو سلسله شروع کړي. مجاهدین انصار په وزیرستان کې د طالبانو هغه نوی ګروپ دی چې شمالي وزیرستان کې د عیش امنیتی پوستې ډمډیل پوستې بویا چک پوسټ تر څنګ د یو شمیر بریدونو ذمہ داری پر غاړه اخستې دي. د یادونې ده چې تحریک طالبان پاکستان سمو د وړاندې د دولت سره امن مذاکراتو شروع کولو لپاره میانواز شریف، مولانا فضل الرحمن او سید منور حسن د ضمانت په توګه غوښتي ول. خو وروسته د ولی الرحمن په ډرون برید کې د وژل کېدو نه پس تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو پروسې ختمولو اعلان وکړ او دا اول ځل ده چې نیخ په نیغه میانواز شریف ته د طالبانو له اړخه په نښه کولو ګواښونه ورکول کېږي.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم سند صوبې ته ځو. د سند صوبې د روغتیا ادارې وایي د کراچۍ په سوراب ګوټ کې یوه ماشومه ګوزڼ یا پولیو ناروغي واله ده. ماشومه د بلوچستان د ژوب د یوې کورنۍ سره تعلق لري. له دې سره په سند کې د پولیو ناروغانو شمیر درې سو. په کراچۍ کې د پولیو مخنیوي واکسیني څاسکو پر ورکوونکو باندې حملې هم شوي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي راکوي.
د سین صوبې د روغتیا د محکمې چارواکي وایي د کراچۍ ښار د سوراب ګوټ په سیمه کې یو بل ماشومه د پولیو په مرض اخته شوې ده. د دوی په خبره دا په سین صوبې کې د پولیو دریم کیس دی. د دې له جملې څخه دوه کیسونه د کراچۍ ښار او یو کیس په دادو ضلع کې مخې ته راغلي دي. د پولیو دا کیس د سوراب ګوټ په پښتون ګڼ مېشته سیمه کچی پاړه کې د جوب د سیمې د یوې کورنۍ په ماشومه کې موندل شوی دی. دغه ماشومه چې ثنا نومیږي ورور نذیر جان یې په اړه وایي سوراب گوٹ کے تیر کال جولائی پمیش کے دروختیا د نړیوال ادارے پر ڈاکٹر ڈیوڈ باندے د پولیو د دریو رجنی کمپین پ محال حملہ شوی وا. چل عمل یہ یاد ڈاکٹر او د هغه ڈرائیور زخمین شوی وو. د تیر او روستو په یاد سیمه کې د پولیو زد د څاسکو ورکون کې ډلې یو بل تن ډاکټر اساق کاکړ هم وجل شوی وو. د دې پیښو را وروستو په یاد علاقه کې دغه کمپین تر ډېرې مودې پورې درېدلې وو. د دې نه مخکې د پولیو لومړنی کیس هم د کراچۍ د پښتنو په ګڼمېشته سیمه لانډی کې مخې ته راغلی وو چې له امله یې د خیبر پښتونخوا صوبې د شانګلپار ضلع درې کلن ماشوم د پولیو د لاسه معذور شوی دی. د روغتیا د نړیوال ادارې چارواکی وایي سکل تر اوسه پورې په پاکستان کې د پولیو څلورویشت کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې زیاتره کیسونه د قبایلي سیمو سره اړوند په ماشومانو کې موندل شوي دي. د پاکستان لپاره د یادې ادارې یو چارواکی ډاکټر زبیر مفتی په دې اړه تېره ورځ مشال رډیو ته وویل
یوزه وګوره نو دې ځینو رپورټ شوی دی. پاټا نه چې کوم دی هغه سوارلس کیسونه رپورټ شوی دی. خیبر پختونخوا نه چې کوم دی هغه پنځه رپورټ شوی دی. نو دا نولس کیسونه یا انیس کیسونه چې کوم دی په چوبیس کې دې ځینو رپورټ شوی دی. سیند کې ټوټل درې کیسه رپورټ شوی دی. هغه کې یو کیس چې کوم دی هغه دادو کې دی. دوه کیس چې کوم دی هغه کراچۍ.
د سیند صوبې د روغتیا د محکمې چارواکي مزر خمیسانی مشال رډیو ته ویلي دي که څه هم یو وخت د کراچۍ ښار ځینو سیمو ته د پولیو ضد څاسکو ورکوونکو ډلو له تللو څخه ډډه کوله خو اوس دوی د پولیسو په پیره کې د کراچۍ ښار هرې سیمې ته ځي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د امریکا په میریلند ایالت کې د پښتنو یوې ټولنې پښتون امریکن کمیونټي اسوسییشن د پښتون د پښتو دوم نړیوال کانفرنس تابع کړی ده. د دې ټولنې یو منتظم قاسم یوسف زیوای دا کانفرنس په سپتمبر میاشتې پر لومړۍ نیټه کېږي. د یوسف زی په خبره دا ځل کانفرنس د پښتو ژبې او کلتور پرمختیا پر موضوع کېږي. د موضوع په اړه به لیکوالان، پوهان او ادیبان ویناګانې کوي. د قاسم یوسف زی سره د مشال ریډیو خبریال ګل ایاز مرکه کړې او په پیل کې د تیر او راتلونکي کانفرنس د موضوعګانو د فرق په اړه پوښتنه کړې ده. راځي ورته وښو.
تیر کانفرنس زمونږ چې وو د هغې اهداف یا چې کوم د هغې تھیم وو نو هغه دا وو چې په بهرنیو ملکونو کې په خصوصي توګه په امریکا کې، په د شمالي امریکا کې مونږ د پښتو ژبه څنګه ژوندۍ وساتو. تاسو ته معلومه وي چې د دنیا نه دې وخت کې ډېر په تیزۍ سره مختلف ژبې لګیا دي رکیږي. نو زمونږ مشرانو په دې ملک کې او مونږ دا هڅې وکړې، دا هڅې مشورو کړې چې مونږ دا ژبه څنګه ژوندۍ وساتو. نو د تیر کانفرنس زمونږ چې کوم تھیم وو هغه هم دغه وو چې په امریکا کې یا په دنیا په نورو بهرنیو هیوادونو کې د پاکستان، افغانستان کوم ځای کې چې د پښتو ژبې مرکز دی دغې نه بهر دا ژبه څنګه ژوندۍ وساتل شي. دا ټول پښتانه راغلي وو او په دې باندې خپل سوچ را مخامخ کړو چې دا ژبه څنګه ژوندۍ وساتو. او دغې په شان دغې په شابه باندې بیا موږ وروسته دا تیر کال چې دینو مختلف کارونه وکړو، د پښتو کلاسونه مشوره وکړو، دا شانتي نور سیزونه وکړو. را روان کانفرنس دا دین نړیوال کانفرنس چې کوم زموږ تھیم دی نو هغه لږ شانته کې بدل دی او هغه دا دی چې په امریکا کې د پښتو ژبې او د کلتور پرمختیا.
دا راته وایي قسم یوسفزی چې د دې کانفرنس سو برخې دي او په سو برخو تاسو دا ویشلې ده او په دې کې به څوک څوک ګډون کوي؟
ګلیاز، د دې کانفرنس په درې غټي برخې وي او په هغه کې به لومړی برخه چې نو هغه تاسو ما څنګه وي زمونږ چې کوم تھیم دی هغه دی د په امریکا کې د پښتو ژبې او د کلتور پرمختیا. نو په دې باندې به زمونږ مشران برازي او هغه په دې باندې خبرې کوي. په دې کې خو ډېر زیات خلک به ګډون کوي، داسې ادیبان او شاعران به د سکایپ د لارې د پاکستان او افغانستان نه هم په دې کې ګډون کوي. او ورسره ورسره دلته چې دینو د نیویارک نه به زمونږ مرکزي راځي چې هغه کې تاج اکبر صاحب دی، تاسو یې پیژنئ، سایبر سوسایټي دلته په نیویارک کې د هغې مشر دی او د پښتو لپاره ډېر کار کړی دی. دغران جنگی خټک صاحب دی، ډېر وتلی خبریال دی، هغه به هم په دې کانفرنس کې خبرې اترې کوي. او دغه څنګه نور زمونږ ډېر مرګري دي، رڼا ممن زمونږ خور ده، هغه شاعر هم ده او هغه چې دی نو په پښتو باندې ډېر کار کوي، هغه به پکې راځي او خبرې به کوي. دغه شانتي زمونږ د پاکا د پښتون امریکن کمیونټي اسوسییشن مشران دي، هغه به په دې کې خبرې کوي. پای کې خالد جان دی او پای کې رضاول حسن دی، اسناف قادر دی، نور زمونږ مرګري دي، هغه به په دې د زمونږ د چکه محلي زری دي د پښتو لپاره یا د پښتو ژبې لپاره د کلچر لپاره یا د ماشومان زمونږ په دې په بهرنیو ملکونو کې لویږي د څنګه پښتانه لوی کو لکه په امریکا کې دی اوسېږي، په امریکا کې دی انګریزي ژبه زده کوي، نور هم ژبه زده کوي. خو موږ وایو چې د پښتو ژبه دی څنګه زده کی، زګه چې هغه یو شاعر وایي چې دا نور ژبه زده کول کلوي کمال دی، په ژبه هیرول دی کمال دی. نو موږ دا دی کمالي نه غواړو، تنو غونډې بغیر د موسیقي نه کیږي، نو درې مبرخه کې موږ موسیقي کوو.
یو اخري پښتنه قاسم صاحب د دارت وایي چې تاسو د دې کانفرنس نه سومره هلمند یې او زګه چې یو خو تاسو خپل هیوادونه ډیر لری پراته یې، نو د پښتو ژبې لپاره به الته تاسو کار کوي، نو د دې کانفرنسونو نه تاسو سومره هلمند یې چې دا به سومره ګټه ورسوي؟
د دې کانفرنس نه خو حقیقت دا دی چې موږ ډیر زیات هلمند یو او دا ټول حل ځلې تاسو خبره بالکل صحیح ده چې د بهر ملکونو کې اوسېږو، دلته مزدوري هم کوو او دلته نو کارونه هم ډیر وي او د ماشومان سبقونه وي، نور خبرې ډیر زیات وي. نو دا غوږ نه دلته وخت استل خو زموږ د مرګري شکر دی چې ډیر زیات کمیټډ دی او ډیر زیات کوشش کوي د ژبې لپاره. نو موږ ډیر زیات هیله مند یو او زموږ تمه دا او زموږ یقین دی چې د دې کانفرنسونو به چې کم نتیجې به ډیر راوځي پر روان وخت کې، نو هغه به ډیر ښه وي ځکه چې دا کارونه مخکې نه دي شوي. داسې کانفرنسونه، داسې نړیوال کانفرنسونه په دنیا کې د پښتو حواله سره نه دي شوي. نو موږ خپل کوشش دارې په دغه وطن کې، په دغه پاکستان افغانستان کې خو ډېر کانفرنسونه کېږي، دغلته کې خو ډېرې غټې غونډې دي او ټولنې دي او هغوی داسې کارونه کوي. خو د نړۍ نه بهر موږ داسې ډېر نه دي اورېدلي چې داسې کانفرنسونه شوي وي، خاص په امریکا کې.
قاسم یوسفزی چې په د سپتمبر په لومړۍ نیټه باندې په امریکا کې یو کانفرنس کوي، په دې اړه باندې ګل آیا سره خبرې کولې او تفصیلي شریکولې. اوس هم زو چارسدې په شبقدر کې د کلم کورنۍ په نوم یوې ټولنې د کوچنی اختر په مناسبت غونډه او مشاعره کړې وه. شاعران وایي دوی غواړي ځوانان پښتو ژبه په سمه توګه زده کړي او د پښتو الفاظ سم وکاروي. د مشاعرې په اړه نور تفصیل د مشال د همکار په ریپورت کې اورو.
د اختر د خوشحالو په مناسبت او د امن لپاره د شبقدر د شاعرانو د غونډې چې د قلم کورنۍ نومیږي په یو ځای سکول کې محفل جوړ کړی و. په دې مشاعره کې ګڼ شمېر شاعران راغلي وو چې خپل قلمونه یې وړاندې کړل. یو ګډونوال حبیب الله درویش وویل چې هغوی کوشش کوي چې خپل کشران شاعران په دې پوه کړي چې ګنې هغوی د امن لپاره ښه شاعري وکړي او بل د پښتو صحیح ټکي پکې ولیکي.
دغه زمونږ ژوند دی کچېرې مونږ شاعرانو دا ژبه د دې خدمت پرېښودو په نور قومونو کې یا بنګلادیش طرف ته لاړ شو یا بچې د نور قومونو ته لاړ شو. هر قوم د پاره د هغه ژبه چې کوم دی نو ما په خیال دا ماسته د هغه زندگی او د هغه ژوند د ملک او قوم د پاره د هغه ژبه ده. جبه ختم شو لانه بیا قوم ختم شو.
نور ولی مجبور سره مهم خبر وکړي او ورنمو پختل په داسې حال کې به هغه خلک اختر څنګه کوي چې په بمی چاودنه کې خپل لاس الوتلی وي او څوک ته پوسوم نه کوي. نو وای ویل
ولسی شاعر هغه شعر یادیږي چې بربند ته مبارک د اختر وای چا شراب برکړ جوشی علی حیدر ته دازې په ځای نفرتونه چې خواري دی او دا دماکی او یو سو بل دا بس د محبت د کمی د وجنه کی کن او دردمن ته د دردونو پته لګي روغ ته درد پته سو لګي.
د قلم کورنۍ بانی شاعر او حیات اقبال حیات سره مهم خبر وکړلې
چې کوم جنگ سره موږ مخ یو چې دغه جنگ د پاره قام تیار کی ذهنی طور بدنی طور او یقینا چې د شاعر په قلم کې د شاعر په تخلیقاتو کې دا صلاحیت شته خو په کار دار چې هغه د سوچ د مثبت طرف ته کی او دا جنگ خپل جنگ وګڼي او په دې جنگ کې په مکمل توګه په قلمي توګه په بدنی توګه هغه چې کوم دی خپل رول تر سره کی.
خوږ ژبې شاعر غندل خان غندل یو نظم چې د امن په حواله لیکلی و داسې یو لوستو.
د آر یو غر په کونستر کې وینې سرې پرتې دي د لر او بره پښتانه قطرې قطرې پرتې دي. کوم خوا چې ګوره مرادي د یتیمانو جړا د آر یو کور اره کوڅه کې جنازې پرتې دي. په دغه کلي کې چې خلکو نو چرته لاړل څوک پکې نشته دي ورونو ته جرندې پرتې دي. هغه زلمي د پښتونخوا نه څه شو لاړل دفن شو په قبرونو یې خادې پرتې دي. څنګه به غر د مونږ شین شي چې په اور بلیږي. د هر یو غر راته په سوکو سرې لمبې پرتې دي او خاموشه ناست یو څه ویلی نشو. قسم ووی په مرې راته چاړې پرتې دي او غندله چپ پاتې کېدلی نشو. څومره کوم خو کې زولنې پرتې دي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ری نه ساته خبرونه سهار له 9 څخه تر شپږو بجو پورې وي او اوس پایت پر سیدو باندې دی. په دې ورستي شبو کې به اصرار علم مومن توار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د بلوچستان په ځل بولان کې د پنجاب پینډې تتون کې ریلګاډي باندې حمله شوې چې پکې یو تن وژل شو او 15 پورې نور جوړبل دي. د بولان ضلع ډیپټي کمشنر عبدالوهید شاه مشال دوته ویل چې پیښه نن له غرمې وروسته د بولان په مچ سیمه کې رامنځته شوې. پاکستان ویلي دی له هندوستان سره ټولې مسلې د خبرو د لارې هوارول غواړي. د پاکستان د بانو چارو وزارت ویان ازاح سودری نن د دې وزارت په غونډه کې له هندوستان سره پر پولو دنخطو پړول هیواد یې نه غواړي خپل ځمکه د بل هیواد خلاف استعمال ته پرېږدي. د کندهار پر نن ځن وجن کې حمله کې د وو بهرنیو فوجانو په ګډون 15 کسان جوبل شوې دي. په خانن تر غرمې مخکې 11 بجې د کندهار خار او سپین بولدک ګلسواله پر لوی لار رامسته شوې. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري ویلي دي چې په بلوچستان کې د ځنو له درکه شو کسانو په معاملې کې د امنیتي ځواک پسی خلاف ثبوتونه موجود دي. نوموړي دا خبره پرون په بلوچستان کې د بدمنۍ په اړه د خپل نوټس د اوریدنې پر مهال کړې. په مصر کې د تشدد پیښو په اړه اندېښنې له هغې وروسته نور زیاتې شوې چې اخوان المسلمین ډلې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې کوڅو ته راوځي. د قهرجنې جمعې په نوم غږ په داسې حال کې شوی چې مصري چارواکو له چهارشنبې ورځې راهیسې د تشدد په پیښو کې د مړو شمېره د 640 نه زیاته ښودلې. او لبناني چارواکي وایي په سرخار بیروت کې د زیره دورې په ګاډي بم چاودنه کې د وژل شو شمېرو 2 رسیدلې دي. د کورن چارو وزیر نن د جمعې په ورځ ویلي دي د پیښې په ځای کې د موندل شو انساني بدن د ټوکرو ډي ان اې ټیسټ روان دي چې دا رنګ معلومه کړي ځنمرګي برید ودغه او کنه.
اسرار عالم مومندو چې درته د خبرونو لنډیزې وړاندې کوي او تاسو مشال ریډیو اوري نه ساته خبرونه دي. سهار له 9 بجو شروع کیږي بیا تر 6 بجو پوری دوام لري او تاسو کولای شئ چې هم دغه ټولي خبرونه د تاسو د مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري، نه یوازې واوري بلکې تاسو کولای شئ چې کوم ریپورټونه تاسو اوریدلی دي هغه ریپورټونه په لیکلې بڼه کې ولولئ. د دې ترڅنګ تصویرونه هلته پراته دي، تصویرونه کتلای شئ او ورسره ځینې ویډیوګانې دي چې هغه هم تاسو کتلای شئ. د هر څه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو لیدلی اوریدلی او کتلای شئ. د مشال ریډیو دغه خبرونه پای ته رسوو. تاسو کولای شئ چې تاسو په دې څخه پاتې شئ، تاسو ډیوا ریډیو اوریدلی شئ. اوس عبدالحی کاکړ او ملګرو ته اجازه ورکړئ. شوخ او شرمز ورته پاتې. د خدای په امان.